کار واچوي. اما د اوبو په برخه کې رښتیا هم چې هغه خاغر تکر چې رئیس ډیر ماهر سره وو او ما کتل همیشه چې د خپلانونو دولت دغه لپاره د بندول لپاره چې دا به وکي او ځینې کارونه شروع کړل.
تاسو مخکې وویل چې ظرفیتونه نو په تیرو شلو کلونو کې په اولو کلونو کې خو به تاسو اشاره وکړئ چې 80% بودیجه به بیرته مسترده ده، په لومړیو کلونو کې به فکر کوم چې 90% رادیدل، ځکه چې ظرفیتونه نو ورو ورو دا ظرفیتونه رامنځته شول. اوس فکر نه کوئ چې دغه ظرفیتونه چې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو هغه هم له لاسه وتلي دي؟ اکثر
کچيري په افغانستان کې داسې رواني امنیت راځي، اوس خو فزیکی امنیت راغلی، رواني امنیت راشي او اقتصادي امنیت راشي. په هغه حالت کې زه دادم چې ډیر افغانان به برتستانه شي، حتی هغه افغانان چې مختلغلی او مخکې تخصص ترلاسه کړی دي، زه په دې الهام چې ټول برتراتي په دې چې ک طالبان د شرایط برابر کړي، د چا په خصوصیاتو کې لاس ونه وي، د پېستلا د زین شونه په خاطر خلک توهین نشي او زمينه د کار وسوچي ګورو، دوی هم په دې هیله دي چې خلک راشي او همکاري دوی سره وکړي. زه فکر کوم چې خلک به برت راشي دغه خلاصه مونږ لرو ان شاء الله چې پوره کیږي.
سربېره پر دې چې افغانستان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، دا هم ویل کیږي چې ډیر افغانان شته چې ډیر پیسې لري په گاونډیو هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې میشتي، هلته پانګونې کړې دي. نو آیا دا امکان شته چې غوی ته داسې زمینه مساعده شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په خپل هیواد کې لوی پروژې په خپل اجرا کړي؟ د ننګرهار ملي سوداګرو د اتحادیې رئیس او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړی ښاغلی عظیمي صاحب، تاسو په دې اړه څه وایست؟
ښاغلی چې امارات اسلامي په ګرد افغانستان کې دې حاکمیت ته تر اوسه هیڅ نړۍ افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، تر اوسه د افغانستان اقتصاد چې دی فلک دی، نړیوال بانک زموږ سره قطع روابط لري، په افغانستان کې مالی بشري اقتصادي کومکونه نه کېږي. په څه صورت باندې زموږ افغانستان تجاران چې په بهر میشي دي هغوی راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟ تا هیڅ صورت باندې نه راځي، ځکه چې فلحال د افغانستان هغه اقتصاد چې د نړیوال سره موږ تړاو لرو، زموږ هغه شناخته چې نړیوال موږ وپیژنې، اقتصادي راکړه درکړه زموږ وشي، زموږ نړیوال بانک سره زموږ هغه اړیکې سمې شي، زموږ هغه کوم بودیجه چې د افغانستان د شریف ملت و خلکو پیسې دي، د انکشاف انکشافي پروژې دي، د افغانستان د انکشاف اتحاد دی، د سکتور خصوصي دی، د تجارانو دی، په بانکونو کې کنګل دی. نو په دغه شرایط کې زه فکر نه کوم چې هغه به همیش افغانان راشي افغانستان کې پروژې ایجاد کړي، هدف سرمایه‌ګذاري وکړي.
ښاغلی شرافت، تاسو څومره له ښاغلی عظیمي سره موافق یاست؟
بله، دا مهمه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د افغانستان حکومت به رسمیت پیدا کړي او له رسمیت سره سمدستي به نور چارم بیا ان شاء الله پر مخ لاړ شي. خو دا چې ابو نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني او نړیوال رسمیت نه راکوي، نو د حکومت یا دولت دپاره هم په کار ده نه ده چې هغه نو بس لاس ځنې کښېني. موږ نورې چارې هم لرو، نور اړخونه هم لرو او له نورو لارو سم کار کولی سو. ملت ته یو اطمینان یو ډاډ ورکوو، د افغانستان سپېڅلي ملت ته یو ډاډ ورکوو. که چیرې نړیوال بانک یا نورې ادارې، نور بهرني ډونران دغه پروژې نه شروع کوي، بیا د افغانستان د اسلامي امارت د دغه دولت د دې حکومت د مسؤلیت ده چې هغه به لاري لکې، هغه به چارې لټوي.
تاسو ول چې نړیوال د مرستې تاسو ته اوس باندې سیده چې په تیر حکومت کې په لومړیو کې دوی ته مرستې نه سپارلې، په خپل به تمویلونکو مصرفولې، لیکن وروسته 50% حکومت ته سپارلې. که چیرته تاسو هم غواړئ چې مرستې تاسو ته وسپارې او تاسو مصرف کړئ، نو تاسو باید له نړیوالو سره تعامل وکړئ، یعنی د هغوی هغه اصول چې په نړۍ حاکم دي هغه په ځان عملي کړئ، چې نړۍ تاسو وپیژني او مرستې هم تاسو ته په لاس درکړي.
فکر کوم چې ټول اصول عملي کړی دي. بیا زه داسې نه وایم چې دې پیسې مشترکې او زما په پلمن کې دا پیسې راتو کې. زه داسې نه وایم چې دا پیسې د 200 میلیون روپۍ دي یا نورې پیسې دي. زه داسې وایم چې زما هیوادوال د دې هیواد وګړي، د دې هیواد شریف به عزت وګړي په فکر نه مخته کوي. دغه 200 میلیون دې راس دلته په دغه هیواد کې 200 پروژې شروع کړي، تر څو پرې زما هیوادوالو لمن و نړیوال ته نیولې چې غړي به مغه پلمن کې راشي، بره به مغه راشي، غنم به راشي، زما هیوادوالو ته دې پروژې شروع شروع کړي، دلته د کارونو شروع کړي، دا هیوادوال ته دا فکر ورکړي تاسو کار وکړئ. ما هیوادوال نړیوال په دې را مخته کوي چې هغه بد آینده لپاره ناست، حتی اخر کې به داسې وسي مسجد ته به هم سړی نه ځي وایي دا زما مسجد که څوک را جوړ نه کړي به زه لمونځ نه کوم، که زما کلینک څوک را جوړ نه کړي زه دوا نه کوم، که زما مکتب څوک را جوړ نه کړي زه مکتب ته نه ځم. دغه پیسې دي په بیا رغونه کې دغه خلکو چې دغه پیسې دي ورکوي او پر کورو باندې د فقر پر رقم ورکوي، خیرات ورکوي په دغو پروژو باندې دي، دغه په دغو پیسو باندې هغه پروژې چې نیمګړي پاتې دي دغو پروژو پیسې دي هغه کارونه دي باندې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. البته دوی وایي چې فعلاً افغانستان او افغانان عاجلو مرستو ته ضرورت لري، پروژه خو یو اوږدمهاله کار دی چې نتیجه به یې ډېر وروسته معلومیږي. پر حال ور به شو ښاغلی عظیمي ته. ښاغلی عظیمي، تاسو مخکې وویل چې تر څو چې هغه سې شرایط نه وي برابر شوي چې نړیوال افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او اعتماد رامنځته شوی نه وي، پانګوال نه حاضریږي چې پانګونه وکړي. همدغه موجود پانګوال چې دننه په هیواد کې دي، پخوا یې شکایت درلود چې ناامني ده، اختطافونه دي، لارې خرابې دي. اوس خو لارې خرابې خو به په خپل حال پاتې وي، لیکن د لارو په اوږدو کې د ناامني شکایت به وس نه لري. نو دا کسان څومره امکانات لري چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي؟
نو زه داسې وایم، د امارت اسلامي حاکمیت ته او د امارت اسلامي مشرانو ته، البته زه موږ په دې باندې فخر کوو چې نسبي امنیت راغلی، تجاران مثلا په آزاده فضا سره خپل کاروبار پر مخ بوزي. زه دا وایم چې دا 15 میلیونه خلک چې په افغانستان کې ناداره دي، بیچاره دي، فقر سره مخامخ دي، کار نشته، تنخواه نشته، پروژې نشته، آیا دا خلک به څه کوي؟ تر څو چې نړیوال مرسته نه افغانستان سره، زه فکر نه کوم چې یوازې د ګمرکونو نه د سکتور خصوصي چې کوم محصول او مالیات ورکړي امارات اسلامي وکړي چې د خلکو لپاره زمینه د کار فراهم کړي، خلکو ته روزګار ورکړي، خلکو ته تنخواګانې ورکړي او پروژې ایجاد کړي. دا یو ډېر لوی ستونزمن کار دی، ځکه چې دنیا هر مملکت چې دی د نړیوال سره اړیکې لري او اقتصادي راک او درک لري، نړیوال بانکونو سره دي، سره ښه روابط لري. په دغه رابطه باندې کولای شي چې زموږ د افغانستان نظام پر مخ لاړ شي. یوازې کو چې امارات اسلامي دا وایي چې بالکل موږ صادقانه د افغانستان لپاره خدمت کوو، افغانستان کې فساد اداري نشته، او موږ د افغانستان د خلکو لپاره خدمت کوو، د افغانستان د ملت لپاره خدمت، دا بدون شک ده. لیکن ملت خو کار غواړي، پیسې غواړي، ډوډۍ غواړي. اوس فلحال ملت چې دی د مشکلاتو سره مخامخ دی. دا هیڅکله زموږ دا 40 کاله کېږي د افغانستان نظام چې دی د بهرنۍ مرستو باندې تکیه و، اوس هم دا خلک په هماغه مرستو باندې تکیه ده. زموږ دا کوم شتمنۍ چې په خارجي بانکونو کې کنګل دی، بلاک دی، دا د همدغه سکتور خصوصي پیسې دي، د همدغه د ملت پیسې دي. دغه پیسې چې هلته کنګل دی، دلته 40 میلیونه خلک ولې د فقر لاندې ژوند کوي؟ خو همدغه خلکو پیسې په دې بانکونو کې اکاونټونه او پیسې وي. اوس چې دا ټول خلک نادار دي، زه غواړم چې دا ووایم په دې باندې تاکید وکړم، تر څو چې نړیوال ملکونه یا سازمان ملل موږ په رسمیت ونه پیژني، افغانستان کې دغه بدبختي، دغه ناداري، دغه بیچارګي باندې نور هم دوام وکړي.
نادم صاحب، تاسو به د ښاغلي عظیمي خبري اورېدلې وي. دا وایي چې په دې اوسنیو حالاتو کې افغان پانګوال نشي کولای چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او خلکو ته د کار او روزګار فرصت برابر کړي، تر څو چې نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، نړیوالو له دوی سره اړیکې نه وي پیل کړي او مرستې نه وي راغلي، په افغانستان کې دا کارونه نشي کېدی. تاسو څه فکر کوئ؟
دوی دقیق په دی وایي چې دا مشکل د افغانستان خو د اوس نه دی، یعنی مخته د دې چې طالبان راشي، خپل ډاکټر اشرف غنی اعلان وکړي چې 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، یعنی مخکې دا مسله وي. بل زه غواړم چې داسې یو وضاحت ورکړم چې دا 9 میلیارد ډالر چې هلته وایي کنګل شوي دي، دا ټول نغدي پیسې نه دي، دا پشتیبانه دی د افغاني مونږ تاسې کرنسي د افغاني، او هلته ټول نغدي پیسې هم نه، هلته طلاوې دي، هلته مثلا ځینې تاریخي آثار دي، هلته پشتیبانه دپاره ځینې کاغذونه تاریخي دي چې هغه په اصطلاح قیمتي کاغذونه ورته ویلی شو، دا مسله دی. یعنی ټول نغدي پیسې نه دي چې هلته کنګل شوي دي. د افغانستان مسله یو جانی مسله ده، دننه د افغان ولس دا مشکلات نه شي حلولی. اول دا چې مونږ پتلی نه لرو، ریل پتلی کچیری معدن مونږ استخراج کو ام انتقال ډیر مشکل دی مونږ ته او واردار نه دی. مثلا تاسو تیږی وګورئ، مثلا د حاجی ګک معدن وګورئ، هلته ټول د اوسپنه په تیږی کې دی. دا تیږی انتقال واردار نه دی چې تر څو چې هلته پتلۍ نی او د زبې آهن په سلا فابریکې ونه لرو. دا مسایل په افغانستان کې پانګونه بل دا چې د بانکي سیستم ټول پلش دی. او هغه ورو وویل چې رښتیا هم چې اوس ډېرو تجارو ته زمینه مساعد د انتقال د پیسو نه، پیسې لري، پیسې هلته خلاص د بانکو سره بند پاتې دي. اوس چې طالبان راغلي دي، او زه په دې ډاډه یم چې طالبان په دې شیانو باندې ډېر په اصطلاح صادق دي، ژمن دي او بیت المال ته. زه فکر کوم که دوی ښه پروپوزلونه جوړ کړي، یعنی د متخصصین نه کومک واخلي. زه فکر کوم چې یو علمی کنفرانس دی رامنځته کړي، متخصصین په هر برخه کې بلنه ورکړي چې دوی کولی شي چې ښه پالیسي، ښه ستراتیژي، ښه پروپوزلونه د دنیا دپاره جوړ شي. بتا د $8 میلیارد چې اوس ملل متحد غواړي افغانستان ته تخصیص کړي، د دې دپاره ضرورت دی چې ښه پروپوزل ولري.
تاسو وایئ چې طالبان دې هغوی ته ښه وړاندیزونه وکړي، ښه پروپوزلونه دې ورکړي، تر څو چې دنیا د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني، تر هغو پورې دنیاوال آیا حاضر دي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی یا وړاندیزونه ومني؟
زه د پرون د ملل متحد د شورای امنیت پریکړه په دې کې و چې د طالبانو مشرانو ته درې میاشتې نور وخت ورکړي دوی کولی شي سفر وکړي. ګورئ دغه یو شین چراغ د دوی ښي. اوس نو طالبان ته پکار دی چې داسې یو فراګیر حکومت، ما مخکې هم ویلي چې وروره دغه وزارت دفاع د تاسو، امنیت دولتي د تاسو، داخله د تاسو، محکمه د تاسو، قدرت د تاسو، اما سکتوري برخو کې تجارت، مالیه، فواید عامه، ترانسپورت، اوبو و برسنا یا انکشاف دیات، دغه ټول سکتوري دی د وزارت شروع تر ټول دی وسپاری ده. وروره په چوف و کوف دا وطن ولکه ته جوړ کې. مونږ یو په پښتو کې یو متل وایو، یا یخ د خدای په پار نه ګرځي، د خره په ځل ګرځي. ته په یخنۍ کې ولاړې، هر څه چې کېږي وایي چې خدایه ته نجات ته وژنې، اما یو د خر ووخې، د خره ځل چې پر ځان واچې تا ته نجات درکړي. اوس د علم وخت دی، د تدبیر وخت دی چې په دې باندې باید دوی پوه شي چې باید د افغان متخصصینې. افغانان خو ټول خاینان نه دي، ټول ژمن دي ملي منافعو ته، ټول په دې هیله دي چې وطن د پار کار کوي. اما دا طالبان ته پکار چې زمینه مساید کې امنیتي، یعنی رواني امنیتي د خلکو دپاره مساید کې. بعد هغه پروژې چې زودرس او عایداتي زودرس پروژې دي، پر هغو د کار وکړو. مثلا آریانا افغان الوتنه، زه چې دا خورم د کرزي په وخت، د ډاکټر غني په وخت اصلا توجه ورته ونه کړه. یو ښه عایداتي کمپنی ده، یو نامداره کمپنی که دوی اقلا یو دوه درې الوتکې ورته واخلي، د دغه لمر نه ډېر ژر کولی شي انرژي تولید کړي. د دغه لمر نه د باد نو ګاز خو لڅکه، نور خو لڅکه، یعنی امکانات مونږ تاسې ډېر لرو. په دې شي که متخصصین د دوی څنګ ته ولاړ وي چې دوی ته دغه پروژې ور جوړې کړي، او دا امکانات ډېر شته د افغانستان د ودې لپاره.
شرافت صاحب څه وایست دی انجینیر صاحب نادم د څرګندونو په اړه؟ دی وایي چې تاسې باید متخصصانو ته موقع ورکړئ، یوازې هغه وزارتونه چې دوی ورته اشاره وکړه یا هغه ادارې هغه تاسې کنټرول کړئ، نورې پرېږدئ چې متخصصان یې وچلوي، په دې کې به ستاسو هم ګټه وي.
زه د انجینر صاحب نادم نظر تاییدوم. متخصصینو ته باید موږ ترجیح ورکړو او د هغوی تخصص قدر وکړو. یعنی موږ باید کوشش وکړو چې کدرونه پر ځان باندې، کدرونه او ټیلنټس دا موږ پر ځان باندې راټول کړو. یعنی که زه خپل یو دوکانداري او شرکت ولرم، او که یو غیر متخصص کس ته لس زره روپۍ ورکوم، یعنی متخصص کس ته به زه 1,00,000 روپۍ ورکوم چې ما سره کار وکړي، زه د دوی دا نظر تاییدوم. او په داسې دا خبره چې موږ نړیوال ته ضرورت لرو، په دې کې شک نشته. دنیا اوس یو وړوکی کلی ده، یو ګلوبل ویلیج ده، وړوکی کلی ده، موږ له دنیا څخه په ایسولیشن کې، په جداوالي کې نشو پاتې کېدی. نو دا ما مخکې ورته اشاره وکړه چې زموږ بهرنیو چارو وزارت پر هر فورم باندې، پر هر سټیج باندې، هر هیواد ته سفر کړی ده، هلته هغوی د قناعاتو د ډاډ خبرې کړې دي. دلته یوازې نه شی چې په افغانستان کې نشته، هغه مدیریت نشته. هلته هر څه د هیوادونو جوړ شوي دي، اروپا او امریکا او استرالیا ته جوړ شوی دا نور خلکو نه دي جوړ کړی، دا خلکو په خپل خپل وخت خپل انرژي خپل ژوند خپل مالداري زراعت معدن هر څه مدیریت کړی دی، هلته شفافیت او هلته محاسبه او هلته حساب دی. ولی
شرافت صاحب چې هیوادونه رښتیا هم خلک آبادوي، حکومتونه صرف زمینه سازی کوي، په دې تاسو د غرب یادونه وکړه، دولت فابریکې نه جوړي، دولت اکثره کارونه چې دي خلک یې کوي، لیکن دولت ورته زمینه مساعدوي. وستا زموږ د ملمنو هم یو اشاره دې ته وایي، شکایت دي خلکو هم داده چې تاسو داسې شرایط باید رامنځته کړئ چې له نړۍ سره مو روابط ښه وي، بانکونه مو بند نه وي، سرمایه مو کنګل نه وي، داسې شرایط رامنځته کړئ چې بیا خلک پخپله وکولی شي خپل سرمایه را انتقال کړي او دلته پانګونه وکړي او کارونه وکړي. همدا کار تاسو نه دی کړی.
د همدغه کار دپاره موږ لګیا په داخل کې موږ د خلکو دپاره فرصتونه برابرو، یعنې په داخل کې فرصتونه یې د هغو دپاره موږ هر څه مدیریت کړو. یعنې زه دغه زموږ هېوادوال چې یا دوبۍ و ایران و نورو هېوادو ته ځي چې نسبتا د افغانستان په نسبت زیاتې پیسې راوړي، هلته دا پیسې مفت نه دي پرتې، هلته دغه چارې مدیریت دی. هلته زما هېوادوال شپاړه ساعته کار کوي، خو دلته په افغانستان کې څلور ساعت هم کار نه کوي. که دغه زما هېوادوال په خپل پټي کې په خپل کلي کې په خپل وطن کې شپږ ساعت هم د ورځې کار وکړي، دغه به دوبۍ و ایران و استرالیانو امریکانو د ټولو هېوادونو په بدله به زیاتې پیسې ګټي. یوازینی مدیریت چې دلته فرصت سازي دغه به حکومت ورته کوي. بالکل زه موافق هم په دې کې. نړۍ ما نه نور څه غواړي، هغه د دې سرې لیکي هغه سرې کرښې کومې دي چې
هغوی څه له تاسې غواړي چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني؟ کوم کارونه هغوی له تاسې نه غواړي چې تاسې نه شئ کولی؟
هغه موږ څه دا غواړي چې د معدنو زما یو کان دی، زما د معدنو مینځ د معدن مې دی، هغه زه یو هېواد ته دغه کوم، دغه آزاد بډینګ کوم، او دی به ماته وایي چې دا به ته بډینګ نه کوې، دا به ما ته راکوې، زما حق دی، دا ماته به راکوې که ما په زر غوښتې بل چا په لس زره غوښتې هغه ته به نه ورکوې.
لیکن شرافت صاحب په نړۍ کې تر 200 ډېر هېوادونه دي چې په ملګرو ملتونو کې غړیتوب لري، یوه هم ستاسو حکومت نه دی په رسمیت پېژندلی. د یوه به دا غوښتنه یې، د نورو څه غوښتنه ده؟
نو فکر کوم دغه ټول هیوادونه تر یو اثر لاندې دي، نو دا ټول هیوادونه تر فشار لاندې دي، نو هغه فشار کله دغه هیوادونه سلري سی به دغه ټول هیوادونه موږ په رسمیت پیژني.
بله، ډیره مننه عظیمی صاحب. تاسو وایست آیا د طالبانو حکومت همغه شرایط برابر کړی دي چې نړیوالې په رسمیت پیژني، او که فکر کوي مشکل په دوی کې دی؟
د ټول 15 میلیونو خلکو چې دی د دې سترګې دولت ته دی، د امارات اسلامي ته دی، د دې ته وایي چې موږ تاسو پروژې ایجاد کړي او موږ ته کار زمینه فراهم کړي، موږ ته تنخواه راکړي، موږ ته پیسې راکړي. امارات اسلامي سره دغه شیان نشته دی. دغه شیان د نړیوال د کومکونو سره، د نړیوال د رسمیت پیژندل د افغانستان سره د دې پورې تړاو لري. تر څو چې امارات اسلامي د دنیا سره تعامل ونه کی، یا دنیا د امارات اسلامي سره تعامل ونه کی، زه فکر نه کوم چې د ملت غوښتنه د ملت ته ورسیږي.
د طالبانو ځینو چارواکو هیله درلوده چې کله دوی واک ته ورسیږي نو چین به په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي، لیکن چین تر اوسه پریس ونه کړل. څه فکر کوئ چې دلیل یې څه کېدای شي؟
چین اته په پاکستان کې هغه پروژه چې غوښته چې ګوادور پرې ولاړ شي هغه ونه کولای شي چې عملي کړي. افغانستان تر څو چې همکاري د دنیا نه په هیڅ شکل دوی نس کولای چې خپل پروژې عملي کړي. نو دلته زه ته وایم طالبان ته وایم چې ګوري هغه شیان چې دنیا د ځینی غواړي هغه مشهور شان دي، هغه غشان دي چې ملت د ځینی غواړي. مثلا د ښځو تحصیل، د ښځو کار. مثلا ګوري چې یو ډیر ساده مثال، رسول الله مبارک اوله میرمنه بی بی خدیجه تجارت کوله، که تاسو معادل ورته وسه وزیر د تجارتو. بل میرمنې بی بی عائشه رضی الله عنها هغه جنگ و پروخ سپره و، یعنی قومندان دی جنگ و په هغه وخت کې. اوس څه سوي دي پر تاسو باندې چې ښځو کار ته نه پرېږدي؟ پرېږده چې یو دوه ښځې وزیر ولرئ، خوندې مو دي، دې د ایجاب سره دې په عزت ښځې دي، تاسې دانشمند ښځې لرئ چې دنیا وګوري چې تاسې دا کار خو د اسلام په خلاف نه دی، تحصیل د اسلام په خلاف نه دی، دا ډېر ساده. یا مثلا خدای وایي چې تحصیل فرض دی پر ښځه او نر، او لیمیت نه لري، حد نه لري، او تاسې دروازې د مکتبونو تړلي دي، او ذبیح الله مجاهد وایي چې پرېږده چې علما راشي موږ ته فتوا راکړي. او ورورو خدای پر تاسې امر کړی دی، او ته د علما فتوا ته ګورې. ګوره ډېر ساده شیان دي وروره، د نجونو مکتبونه د ظاهر شاه د وخت زما چې په یاد دی، علایده وته د امان الله خان د وخت 1902 کال چې د ملالې لیسا جوړ وسه هغه وخت کې انجونی علي دا الوکان علي دا هیڅ مشکل پکې نشته او دا په عادي شال باندې ځان بند کړی دی او دنیا ځان تر پام را وړول دي چې په رسمیت نه پیژني ډېر ساده شان دي دوی دا کارونه کوي چې زه اطمینان لرم د افغانانو د کومک وخت دا افغانان که دوی په حکومت کې شامل کی هغه متحد افغانان زه ډېر ډاډم چې ډېر ژر به دنیا پر رسمیت وپیژني د افغانستان افغانان چې په دننه دي په بهر کې دا ښه اړیکې یو اړیکې دي یو استخباراتي مسایل دي یعنی افغانان ډېر اړیکې د دنیا سره لري دوی کولی شي چې واڅي دنیا چې راسي افغانستان هم پانګونه وکړي هم پر رسمیت بل دا چې مثلا صندوق وجی بین المللي 600 میلیارد ډالر بودجه لري د دې څخه 300 میلیارد ډالر د روبې انکشاف او هیوادو د پاره دی او که چیرې افغانستان زمینه برابر سي د دغه صندوق وجی بین المللي بانک انکشاف یا سي بانک جهاني نور
څخه مونږ
اعظمي استفاده کولای شو.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب خلیل احمد نادم، ښاغلی بختور رحمان شرافت او ښاغلی زلمی عظیمی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.